د شپې 9 بجې شوه زموږ غاغله آزادې رادیو او ریقدر منوریدونکو د آزادې رادیو یو بل یو ساته خبرونه ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلې او یو شمیر کډوالي نیولې او افغانستان ته ستنه کړې دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توبل اصول سرغړونه بللې ده. د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او ډېر ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لاره افغانستان ته ستنه شوې دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هېواده ایستل شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 په اړه راپورونه ردوي. په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایی ډګر پر سړک یو 14 شوه ده. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاره چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 128 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کاوه هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاره چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاره چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپای مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولانډ، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې د چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره پر رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشري معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به سبا خپل اوکراینی سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري وکړي. ترکیه ته د زلنسکي سبانه سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیکد بهیر ځنګول شوې ده.
موږ له سپرځي مخکې مخته ایمیل راغل تاسو پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. خدا کومه پیښه چې وشوه له ورځې مخکې مکتبیر ته وویل شو چې تاسو پرواز وزندیته.
په عین حال کې یو ډلې افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کې سونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک تاسو سره شل کال وګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم د افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلی بهرنی جنگیالی په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي.
اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي ځکه چې قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلی باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیک د بهیر درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د هوادي امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و دا اوراتلونکو اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې له پاکستان جرمنی ته هغه افغان پناهغښتونکو لیک ډول شي چې د جرمنی ویزې مخکې تر لاسه کړي وي. دا اقدام روس لدی کیږي چې د تیری اونۍ د پنځمه پورز د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لکټر لګا نه دیرش ځای اوسیدونکو په موټر ووهل او ټاپیان کړل چې ورسره بیا دوه کسانو په روختون کې ساور کړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي ورستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړي. تازه د جرمنی زینو رسنیو راپور ورکړي چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناهغښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړي چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکو نه په دوه چارټر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګون افغانان ولېږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو لاري ویزې ترلاسه کړي وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمنی یو کیس لرونکي لیلا ازادي رادیو ته ویل ک څه هم د جرمنی ویزه ترلاسه کړي او ټاکل شوی و د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړي دي.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو مو د جرمنی کیس لرو پنځه لس ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغله تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لی ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو غالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلن سره مخ ده. په پاکستان کې میشه وبل د جرمني کیس لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته ویل
ماده پاکستان است منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښه جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوی دي. موږ هم منتظر یو چې ویزه راکړل شي او په خیر له پاکستان ووځو. خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنی چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیک ډولو د پروسی تخنیکی مسایل یاد کړي. خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو د ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. د ورسپانې د معلوماتو لمخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15500 افغان پناهغښتون کې له پاکستان دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرې پنځمې په ورځ د فبروري 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون موټر وروسته چې لاملې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22 هم یو 28 افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او 2 ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مې میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامل یو پولیس وژل شو او 2 کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد په جرمنو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمنو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارټر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و موریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پی او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وځنډاو او ویویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څیړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا له حکومت واړی چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یو اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وقته لرسېدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضي ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنت چې په امریکا کې راغلی دی، هغه کوم پروسه چې د پی 1 او پی 2 ای سی بی د چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی دی، نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کوم خلک تاسو سره د شل کال په یو وګو وګو ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه تر لاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی، نن هم دا افغانان دي نن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دې درکړو.
نو موړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثنا وګرځول شي ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي یو بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پات شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې میشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او حمله مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې، د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اړیم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او اس ای وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په 12 شپږنوي منځنوي چپو د سهار تر شپږو بجو اوریدای شي د سهار په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:25 او 15 متره لاندو چپو پیلېږي چې بیا د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ځکه د پوینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده د پداسیال کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلای دی ترڅو له روسی چارواکو سره د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هډول خبرو کې ګډون ولري هغه بیا د هم ویل کولای شي ډیر ژر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري ترامپ پرونی اکشنبه لړې جزئیاتو پرته د خبري کړې لاغنه په ایئر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ول پوتین سره د احتمالي لیدنې پړه او پختل چې په جواب کې هغه ترامپ ول احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کې دی شي هغه ول زف فکر کوم چې هغه غوړی جګړه پایتور رسوي او دوی غوړی چې دا ژر پایتور رسوي دواړه زلنسکی مغوړی چې دا پایتور رسوي ترامپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالین د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن بل روسي سره یو معاملې وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولای شي بولنبورګ رسنۍ د زینو چارواکو په والا چې نمونه نه دی اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ترامپ غوړی د ایساوی نو د اختر یا استرپوري اوربان خوندې کړې ایسویان سکل د اپریل شلمه استر نمانځي ولسمشر ترامپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره پراتونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکزی سټیف ټیکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي ترامپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبري کړي دی او د ویتکوف په دې ورستوي کې لبوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي روبیو چې د فبرورۍ په 15مه د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي سورزي به معلومه کړي چې پوتین په اوکران کې د سولې په اړه جدي دی کنه د فبرورۍ د 12مې نیټې تر لمړی پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شیرو خانه نه و د اوکران او روسي لپاره د ټرمپ زنګړی سازي کټ کلیوک هغه وخت غوغاره پورته کړ چې هغه ویل چې ری متحده ایالات د اوکرين پر وړاندې د روسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځګړیتوب وکړي نو اروپا ممکن په میس کې نه وي د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لري شي خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسی څخه بهر وي هغه ویلي اوکرين به په خبرو کې څوکۍ ولري که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی پایرال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکرين د جګړې پاړه په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپای مشرانو کوربوي ځینو اروپای مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي تم کې چې د جرمني بریتانیا ایتالیا پولند هسپانیا هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي دا نه صد فبروري په 23 د اوکرين پاړه د روسي د بشپړ يرغل د درمې کلیزه څخه مخ کې تر سره کیږي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د غونډیتوب له اصول سرغړونه بللې ده د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پرون ویل چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولې دي په پاکستان کې د افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام لکبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کوېټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خبره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دې ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او 10 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشان او د دوی کورنۍ استوګنې وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېده او تازه افغانستان ته ریپورټ شوی، ازادي راډیو ته وویل په اسلام آباد کې میشه یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو لامل سخت اندېښمن دی.
اسلام آباد پولیسان باندې ورسان چې کله ونی ولم بیا نو څنګه نه ته راوړم دوره ده چې خو په پاکستان کې به کی بعد ول دی ځکه تر نه دی باندې تللې شم، نو دکان ته تللې شم، نه کاروبار کولای شم، بس همدل د باندې کور کې یو.
پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیرو جمعې په ورځ د فبروري 14مه خپور کړې، ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري 14مه تر 13مه لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 15 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخت خبر شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکو څنګه بدله کړي چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه اداوې رد کړې دي چې غنې د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي له عراق څخه تر تښتې وروسته د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د فبروري په 14مه خبر شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکو څنګه بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هیوادونو لکه عراق او سوریه څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمو د تیرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو نو روښانه ده چې داعش د سوریې، عراق او ځینو نورو هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډېر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعده او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق مرهم په دې اړه وایي،
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي، د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کې د دغو ډلو نه دوی استفاده کوي، او د دغو هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو په دې اړه د خونو موري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپلای. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو نوی مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلای، د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تیره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر و وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خپل پکې خو جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولې زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. پر مخ معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور بش فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس به درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی ورپ مسکینان دي. ډېر ځواني به وکړي چې د موږ ژغته ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه یې؟ شب خیر. ما ویله مال داس مر شو لیکو پولیس والی کی داس مر لري دی نظر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. داس مر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې موږ دوه لساتې جل لساتې وخلی موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي. موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي. خاطر نسته دا دغه څخه خواست دی د مسولین څخه یو دنه خاطر تر راوي دا بل د زمر سړک نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نظر دی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو. صدیق الله ترند هلمند ولایت نه اهل سرای در سالی زست است دا پیغام پر دولتي روغتونونو نه ستو اپراتیو څخه کلینیک کې دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعض مسلمانان ډیر به وسته جو لاسه سیر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ششاسته کلینیک نه ته جوړ کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان پښکې نوښته کیږي او د خدای بیا وسله بې چارګان پښکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شیبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي. یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستنه کړی دي. د وزارت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلای او د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصول سرغړونه بللي. د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپته ماشومان او 13 خځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لاله افغانستان ته ستنه شوې دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکي د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یو 14 شوې ده. خو د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا لټل سیمې څخه پړچنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د بریټ پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شو او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمه د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا یو څل ودرش موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه مهال چې لچپری سیمې څخه د پړچنار پر لور روانو په وچات او مندرې سیمه کې د وسلوالو تربرید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوې دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړچنار لارې د سوداګریزو موټرو پر مخ باندې ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنکړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فاندرلن او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ترامپ د طرحې په غبرګون کې پر یو غټه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخر الدین التون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکرایني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د ورسته یو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري کوي. ترکیه ته د زلنسکی سبانای سفر داسې محل پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي د 15 دقیقې باسته موز فرید سیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تیره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې ترمنس نشي او دغه پټو کو باندې کڅام د امارات اسلامي د چارواکو ترمنس په زین مسایدو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې دغه ترمنس درس یا دغه کم یواله چې ترمنځ شتون لري د له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونه داسې محل کوي چې په دې رسیو کې د طالبانو اند رهبری په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د انجونو پرسته کړو او پرخزو د رستیو بندیزونو لکبل چې طالبانو وځ کړی دی راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات راپورته شوې دي، څومره به پرسیږي اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي، او آیا د اختلافونه دومره لوی دي چې بلاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړو کنه. په پروګرام کې سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساقت مرو همدارنګه اختر محمد راسختي. راسختي تاسو ستړي مشهات مرسب تاسو بخیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیلو کړم، په دې رستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزیل پخانه لکه نش طالبان واک ته رسیدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي، ډېر کله نیوه کې که یو وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه د دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې په رسنیو کې زور اخیسته؟
من نه فرید جان خور تاسو ته سلام، جناب راسخ صاحب ته او رینون کو ته سلامونه او نیکیل. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس پیادی د پاکستان د استخباراتو د هغه رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې اتو د طالبانو د کابینه اعلان شوې نو. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې مختلفات موجود و، اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي. مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېریږي، ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا دی چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواری لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګورئ، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی او وی سره د دې مناسبت هم ډیر دی او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیانو سره مګورئ. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی که د ایران سپای پاس داران دی که روسیه دی که چین دی دوی خپلې ډلې په شاته په ای هر یو دننه په افغانستان کې هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګرانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب تاسو راګرځم را سخت تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي. کته سره ته وایست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه کېدای شي د دیني سرچینه اخیستې وي. اوس د چې دواړه زمونږ ګورنیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایستاسې په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسیدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن دنن نه بلکه نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده او دغه دلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوی قدرت رسیدلې دي چې طالبان هم د امغو ډلو له یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام دړنګولونه چې د جهاد فتوا صادره سو او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چغیو ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کې لیکل کیږي دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی د دوی وجنه د دوی تباہی د دوی عقبګردی سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وجنه وکړي ډیر علاله وکړي ډیر تباہی راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولې دی طالبان دوزلي قدرت ورسېدل مجاهدین دوزلي قدرت ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده د داعش دلو ټپله دغه ټول لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړی ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی دا دوی وو چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه جوړ کړی و د هماغه ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړ کړې وي ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې وا او د کوېټې شورا د هغه زمان د مولا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه مولا منصور او ورسره د همدې مولا هیبت الله په تر رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوو. موږ بنان د مولا هیبت الله نشدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چاتمر سره د تشریح کړله زه هم ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتداري د
رسخ سپ په خنځري نه دغه اختلافات چې ظاهرا د خزو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانګزي کله کله څرګندونه کوي بیا به درسته یو کې بل وزیر څرګندونه کوي د خیر الله په نوم باندې
بله
تا یوازې الفاظ د چکارول کیږي د خزو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي اکلا زویل اسم ګوري د حکمتیار شروع کوي تر رباني تر همدغه ملاحبت الله پوری د دوی فکری مکتب امر اخوانیزم دی د اخوانیزم په مکتب کې فرق نهسته خزه حق نه لري په خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه د صورت وي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده چاغه ډیر افراطی برخورد کوي او یو بل لګره نرمه برخورد کوي کنه د دوی مفکورې مکتب یو شې دی خو دا یم کچيري د دوی په وینځ کې اختلافات موجود نه دي د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی دی نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته جاړي تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا د دولت کو مخ کې جاړي یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلی تاسو او صلاحیت هیڅ نه صلاحیت نه لرو صلاحیت ټول دی په تلا سره دی نو زه ویلای سم د غلوبه چې جوړ شوی ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولز د امن او د سعادت د پرانه ده جوړ شوی دا لوبه زمنګ د بدبختی زمنګ د عقبګردی زمنګ د تباهی او زمنګ د ولز د فرار او د دغه جغرافیا نه د لری کېدل او په نور لری کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدل نه لپاره شروع شوی ده
راسخ صاحب د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي چې د زده کړو نه ورتیر شو خپل هم دغه طالبانو ته تم شو دوی خو په افغانستان واکمن دی او پیږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې جګړې ځپلې دي دوی ولې اوس نشي کولای خپلواک شي ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې په خامر ورکو دا غین ځان بیل کې افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمل لري وکي
ګورې په هیڅ صورت سره غلام د خپل بازار نه ځان نشي بیل ولای باداران دا خپل لري چې د خپل د هر غلام د لپاره بل غلام روزلې کچیر هغه تر کشي کې په بل غلامي وې دا دایشه چې جوړ کړای دی دمته د لپاره جوړ کړای کچیر طالب تر سر کشي کې په دایشه وې د دایشه ترمن چې د غډاله جوړ کړې دوه شاخه جوړې کړې دي چان دې د په خو شورا او د کمیټې شورا د هغه ورن یو د بل وړاندې استعمالي تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړ کړل هر یو ته رهبری ورداي د دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه روان کړي څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي کله یو نه غوښته چې کابل لړای کی مګر دا افغانه ورته جوړ کړو کې یو نه غوړي بلې پړان کی نو بنا د خپل د هدف در رسیدو لپاره و څنګه د 22 ډلې ټپلې چې د سیمه د عملې لپاره د سیمه د تشويش لپاره پاکستان جوړ کړل د دغ لوبې په درشل کې به هغه لوب هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان دی لپاره او ازبکستان دی لپاره ترکمنستان دی لپاره د چین دی لپاره د دغه منطقې د نامنې دی لپاره دوی د همدغه ادرس نه د میلیارډو ډالر خونه شوی دي او د پاکستان ټول شتمنۍ په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده
مننه کور ودان راسخ صاحب اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب وویل دا په دې باور مند دی چې ګوندې هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا وړي په افغانستان کې طالبان وکړه یو خپل موخه ته ورسیږي په دې منځ کې که افغان ولسته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوې دي د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په زوړن شو په زرهاو افغانان په څنګه توګه ځوانان له وطن وځي ولې دا توان افغان ولس ورکی او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې کله افغانستان هر څوک واکمن کیږي د سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسي پان باندې څومره ما افکار پودي اگادي په دې مسایلو پويږي
ګورې افغانان تقریبا دا څلويخ کاله د تحولات سره بلد دي یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی یعنی افغانان په دې پوی دي چې څه روان دي دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي نړیوال رقابتونه دي بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغه ډیر فکر د خپل د افغانستان د پاره وو، یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډیر باور کاوه، د ولس د خوشوان د راتلل د پاره دوی هڅې کولې. که تاسو مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خود کفا و، هیڅ مشکل یو من غنمم دې د خارج نه نه راوردو، د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. موږ دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې موږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې، په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې که تاسې وګورئ، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغه مشکلات د پاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شو، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس دی افغانستان خزی تشکیلی. تاسی پامو که چه دغه نیم قشر دی پولینی چه تاسی دی نیسته که، نور زوان تحصیل یافته مسلکی زلمیان هم دی نیسته که، نو طبیده چه دا نظام بخبل بایز که مشکلات لیری. زکه چه یو تعداد دغه درکولیشی بدی باندی پیهیگی پا طالبانو که چه دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې موږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېرېږي، لکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی، او نه پایدار دوامدار کیدای شي، او نه ولس ته د منلو دی. موږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ موږ ته انتظار نه شي کستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه موږ د لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې؟ او څومره باورمند یاست چې دغه پړسوب به ډېرېږي، د اختلاف به ډېرېږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلق سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب د جنوب دا باید خلاص شي، موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادیو کو، هغه تعهدات چې مونږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا د هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدل چې خپله ملاحبات الله د دې پلوي ده چې دا ټول مؤسسات خارجي مؤسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ اوس تاسو ګورئ تقریبا 9 میلیارد ډالر کنګل دي. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه پول د هغه نتیجه ده چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په موارد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان، راسخ سب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لار نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبایي او زه ویله سم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلی سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي را دښمني، او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دانګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په بسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاسف سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحه ملي د بیت اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه موندغه وه چې دوی مونږ تحلیل کړی نه و چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چون دغسې یو څیره لري، ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلال مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بل لږ زره کمه علاوتی کنه. دغه دواړه د اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقی او د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامعه
د اسلام په حضارت کې نشي او خپل استفاده او خپل
محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرې خوده راغلی را سره ګډون مو کړو او ردونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو از ماملتیا وکړه تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio